السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو حقیقت سره او تاندې څنګه ته ځنګړې شوې. خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه اوري. په مهمو راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هغو ټولو زندانیانو په مجازاتو کې به عدالت په پام کې ونیسي چې په اعدام محکوم دي. په دې اړه د امریکا هم لرو. دا هم اوري چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د روسیې په ګډون د هر هغه هیواد هر کلی کوي چې د افغانستان د امنیتی او اقتصادي ثبات هوډ لري. دا ټول او ټول له خبرونو وروسته د افغانستان مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي.
خو سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان حکومت وایي چې په اعدام د محکوم شوي طالب زندانیانو د دوسیو په څرلو کې به عدالت رعایت شي. احمد مسعود وایي چې د وسلوالو مخالفانو او پاکستان پر وړاندې هر ډول نرمښت د هیواد په زیان دی. او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د باسین ځاځي د تښتونې او وژنو په تور یې نن 15 تنه مور مشکو کسان په خوست ولایت کې نیولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په اعدام د محکوم شویو طالب زندانیانو د دوسیو په بیا څرلو کې به عدالت رعایت شي. ولسمشر د ولسمشر مرستیال وینا شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د یو مسؤل دولت په توګه هڅه کوي چې د ټولو زندانیانو د دوسیو په څرلو کې اسلامي او انساني حقوقو په پام کې ونیسي.
افغان حکومت د یو مسؤل دولت په توګه مکلف دی چې دغه دوسیې په هر اړخیزه توګه وڅیړي او د ټولو هغو کسانو په اړه چې زندانی شوي عدالت او انصاف مراعت شي.
هغه زیاته کړه د هغو طالب زندانیانو دوسیې ولسمشرۍ ماڼۍ ته رسېدلې چې په اعدام محکوم شوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي دي چې افغان حکومت د قضایي او عدلي سیستم کې ستونزې سته او خبرداری ورکړی که زنداني طالبان اعدام شي ناوړه عواقب به ولري. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی وایي چې د وسلوالو مخالفانو او پاکستان په وړاندې هر ډول نرمښت د هیواد په زیان دی. احمد ضیا مسعود چې نن یې د مجاهدینو د بری 24مې کلیزې په مناسبت په کابل کې غونډې ته وینا کوله وویل چې پاکستان اوس هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او د افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو څخه د وسیلې په توګه کار اخلي.
د پاکستان د لاسوهنو د نړیوال تروریزم په وړاندې هر ډول نرمښت په دې معنا وي چې موږ شاید جغرافیه له لاسه ورکړو او ملي ستونزې نورې هم زیاتې شي.
ښاغلي مسعود همدارنګه زیاته کړه چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې سختې ځپل شوې او وروستۍ سلګۍ ته رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د عمري په نامه خپل پسرلني عملیات پیل کړي چې ورسره په هیواد کې جګړو زور اخیستی. او د کابل امنیه قمانداني وایي چې د باسین ځاځي د تښتونې او وژلو په تور یې نن 15 تنه نور مشکو کسان په خوست ولایت کې نیولي. د امنیه قمانداني د جنایي څېړنو پر وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د باسین د تښتولو او وژلو په تور د نیول شویو کسانو شمیر اوو تنو ته ورسید. نوموړی وایي چې ټول نیول شویو کسانو په لومړنیو څېړنو کې په دې اعتراف کړی چې د باسین په تښتولو او وژلو کې لاس درلود. د کابل د امنیه قمانداني چارواکي وایي د باسین ځاځي په نوم تنکی ځوان د کابل ښار لومې امنیتي حوزې څخه دوه میاشتې وړاندې تښتول شوی و چې په دې وروستیو کې کورنۍ ته مړی راولېږل شو. د انسان تښتونکو لخوا د باسین وژنې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راوپارول او ټول خلک د دې غوښتونکي دي چې وژونکي باید په اشد مجازات محکوم شي. نو د افغانستان الوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد صالح څخه واوري.
په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو لومړني نتایج ښیي چې اصلاح پال او منځلاري سیاستوال مخکې دي. پرون د مجلس یا پارلمان د 290 سیټونو له جملې د 80 سیټونو لپاره انتخابات وسول. فارس خبری اجنس ویلی چې د لومړنیو نتایجو له مخې لږ تر لږه 33 سیټونه د امید لیست په نامه د ولسمشر د منځلارو متحدانو ائتلاف ګټلی دي. محافظه کارو 21 سیټونه ګټلی او 14 نور سیټونه خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلی دي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې د هغو انتخاباتو نتیجه تر نن ناوخته پورې اعلان شي. دغه انتخابات په هغو اوزو کې وسول چې په اول پړاو کې کاندیدان نه وتوانېدلي 25% رای ترلاسه کړي. د عراق پولیس وایي د یوې زورورې موټر بم چاودنې په نتیجه کې چې هدف یې د بغداد په جنوب لویدیځ کې ملکیان و لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي دي. په چاودنې کې څه باندې 15 تنه نورو ټپیان سوي هم دي. دغه چاودنه د نهروان سیمې پر هغه سړک وسوه چې شیعه زیارت کوونکي ورباندې په پښو د بغداد کازیمیه زیارت ته ورځي. د پیښې په ځای کې پولیسو ویل چې د دغه برید هدف شیعه زیارت کوونکي و، خو نورو امنیتي چارواکو ویلي چې د برید هدف یو نږدې پروت پرانیستی مارکیټ و. خپلواکو سرچینو دغه دواړه ادعاوې نه دي تایید کړي. تر اوسه چا د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې د سوریې په ځینو برخو کې د یو نوي اوربند وړاندیز کړی دی. په دغه اوربند کې حلب ښار چې د جنگ عمده ساحه ګڼل کیږي شامل نه دی. په دې ځای کې تیره اونۍ په جګړه کې تر 200 زیات کسان ووژل سول. د موافقې له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه روسي سیال سرګی لاوروف ورباندې پرون سلا وکړه، دغه لنډمهاله اوربند چې یوه ورځ دوام کوي د دمشق په مربوطې سیمې غوطه کې له تیرې نیمې شپې نافذ سوی دی. دغه اوربند به د درې ورځو لپاره په لازقیه کې هم ټینګیږي. که څه هم په غوطه او لازقیه کې کراري ده، خو په حلب کې وژنې لا هم روانې دي. پر یوه روغتون په هوایي حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل سوي دي. د سوریې په دغه لوی ښار کې چې یو وخت تجارتي مرکز ګڼل کېده، په لسګونو نور کسان په بله جګړه کې وژل سوي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ په جنیوا کې د سولې خبرې د یوې میاشتې لپاره وځنډېدې، د سوریې رژیم په حلب کې پراخ عملیات پیل کړل چې د امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د عالي رتبه چارواکو غوسه یې وپاروله. په ګرجستان کې 15 کسان نیول سوي چې هڅه کوله رادیو اکټیف لرونکي یورانیم مواد خرڅ کړي. له دغو موادو د اټومي بم په جوړولو کې استفاده کیدای سي. په روانه میاشت کې د دویم وار دی چې په دې تور کسان نیول کیږي. د دغه هیواد امنیتي خدماتو اداره وایي دغو 15 مشکوکو کسانو غوښتل څه باندې 1.5 کیلوګرامه اټومي مواد په 3 ملیونه ډالره خرڅ کړي. چارواکي وایي دغه مشکوک کسان د چهارشنبې په ورځ د تور سمندرګي په کوبو لیتی سیمه کې نیول سوي او په توقیف کې دي. که چیرې د دوی جرم ثابت سي، ښایي په څه باندې 10 کاله بند محکوم سي. لس ورځې مخکې هم د ګرجستان پولیسو 3 ګرجستانیان او 3 ارمنیان د یورانیمو د خرڅولو د هڅې په تور ونیول. او د فنلند د حکومت په مرسته یو چمتو سوی راپور خبرداری ورکوي که چیرې فنلند له ناټو تړون سره یو ځای کیږي، له روسیې سره به له ستونزو سره مخامخیږي. دغه تحقیقاتي راپور پرون خپور سو او پکښې ویل سوي چې فنلند او سویډن باید په ګډه له ناټو سره یو ځای سي. راپور وایي که یوازې سویډن له ناټو سره یو ځای سي، بیا به هم فنلند ډیر اغېزمن کیږي، او که سویډن بهر پاتې سي، بیا به یو ناوړه ستراتیژیک وضعیت رامنځته سي. د دې تحقیقاتي راپور د چمتو کېدو سپارښتنه د فنلند صدر اعظم یوها سپیلا وروسته تر هغې وکړه چې روسیې په بالتیک سیمه کې پوځي فعالیتونه زیات کړل او پر اوکراین یې تیری وکړ. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هغو ټولو زندانیانو په مجازاتو کې عدالت تامینوي چې په اعدام محکوم دي.
حکومت افغانستان تمام موازین حقوقی، قانونی و ارزش‌های حقوق بشری را در جریان بررسی دوسیه‌های تمام زندانیان رعایت می‌کند.
امریکا سفارت د تازه سرګندونو په اړه هم درته ریپورت لرو. هغه سرګندونې چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د روسیې په ګډون د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي ثبات هوډ لري. دغه ریپورت لومړی برخه داسې ده.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي په قاطعیت سره روسیا دې ته هڅوي چې د افغانستان په امنیتي، سیاسي او اقتصادي ثبات کې مثبت رول ولوبوي.
د اباسین ځاځي لپاره د عدالت غوښتنې د کیدونکو غونډې په اړه درته هڅه کوو چې د دغې غونډې له یو ترسره کوونکي سره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړو. اباسین ځاځی د تښتونکو لخوا وژل شوی و. از
ازادي راډيو ته غوښتل ازادي راډيو په ټول افغانستان کې په 1280 منځنۍ صفه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډيو خبرونه همدارس په ازادي راډيو چکه اورګ وی پانه کې هم اوریدلای شي. زموږ لومړی راپور د بلې لومړی راپور د شه د افغانستان جمهوریت ریاست وی د وسلوالو مخالفینو په ګډون د هغو ټولو زندانیانو په مجازاتو کې به عدالت او بشري ارزښتونو په پام کې ونیسي چې په اعدام محکوم دي. د جمهور رئیس مرستیال ویان چا حسین مرتضوی د خبره د شنبه پورس ازادي رادیو ته د طالبانو د هغه بیان په جواب کې وکړه چې پکې افغان حکومت د خپل ملګرو د احتمالي اعدام پر وړاندې خبرداري ورکړې ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمیر غړي سره لدی چې د مجرمینو مجازات یو خی اقدام بولی په ورته وخت کې د عدالت د تطبیق سپارښتنه کوي. قاسم سولمل په دې اړه رپورت جوړ کړی.
جمهور ریاست وای په اعدام د یو شمیر محکوم کسانو دوسیه د ولسمشر تر څېړنې لاندې دی او ډیر ژر به نتایج لانسی. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی د شنبه پرز لازادی رډو سره خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې په اعدام د محکوم زندانیانو د دوسیو څېړنه به د قانون پر اساس او د عدالت او بشري ارزښتونو لمخې وسی.
د افغانستان حکومت د اساسي قانون په چوکاټ کې د ټولو زندانیانو له حق ډلې هغه کسان چې په تروریستي کړنو محکوم دي د دوسیو په څېړنه کې قانوني حقوقي او د بشري ارزښتونو موازین رعایت کړي. ولسمشر اشرف غنی د ملي شورا یوې ګډې غونډې ته تېرونی ویل پر هغو کسانو به د عدلي او قضایي ارګانونو حکم پرته له ځنډه عملي سي چې په اعدام محکوم دي. طالبانو د ولسمشر د دغو خبرو په غبرګون د جمعې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې که حکومت دا کار وکړي نو عدلي ارګانونو باید درون قیمت پرې کړي. طالبانو د غرس په خپلو زندانونو کې د بهرنۍ اتباو او افغان سرتیرو ژوند ته هم ګواښ کړی دی. په بیان کې همدارنګ د افغانستان قضایي ارګانونو فاسد بلل سوي دي او د هغو اشخاصو او ټولنو په وړاندې هم د اقداماتو یادونه سوي چې د دغه اعدام غوښتونکي او وړاندیز کوونکي ووسي. وسلوالو طالبانو په خپل بیان کې د بشري حقوقو د دفاع پر نړیوالو ادارو خپل واکو رسنیو د سرسلي پر نړیوالي کمیټې او نورو بے پرو سازمانونو ژغ کړی چې د بندیانو د اعدام په موضوع کې خپل رسوخ څخه کار واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د طالبانو د دې ادعا په اړه څه ونه ویل چې وایي قضایي ارګانونو په فساد ککړ دي خو د ملکي اشخاصو ادارو د خوندیتوب لپاره د تدابیرو خبره وکړه. په اعدام د محکومو کسانو د شمیر په اړه لا دقیق معلومات نسته خو جمهور ریاست وایي چې ډېر ژر به د دغو کسانو د شمیر په اړه معلومات شریک کړي. اخو د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د دغه جرګې د تیرونی په عمومي غونډه کې ویل چې دا محل څه باندې 1500 بندیان دي چې د اعدام په جزا محکوم دي. دغه جرګې یو بلغړی محمد علم زیدیار د شنبه پورس ازادي رډو ته ویل چې په اعدام د محکوم وسلوالو مجازات د دوی غوښتنه و خو نوموړی هم د عدالت په مراتبولو ټینګار کوي. هغه څه چې ولسمشر ژمنه وکړه دا په حقیقت کې د خلکو غوښتنه ده او دا چې باید قانون او عدالت عملي سي. هیڅوک د دې غوښتونکي نه دي چې د طالب په نوم باندې ظلم وسي او عدالت او انصاف یې په اړه عملي نه سي. د زندانی وسلوالو د اعدام غوښتنه په کابل کې د تیر سه‌شنبه ورځې هر حمله وروسته چې پکښې لسکونه کسان وشل سول او سلګونه تنه ټپیان سوه د بیلابیلو ډلو او اشخاصو لخوا زیاته سوه. د افغانستان د بشر د حقونو د سازمان مشر لالګل لال بیا له دې وړاندې له ازادي رډیو سره خبرو کې حکومت ته سپارښتنه وکړه چې په خپل د پرېکړې له سره کتنه وکړي او بشري ارزښتونو ته جدي پام ونیسي.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان جمهوریت ریاست وی د وسلوالو مخالفینو په ګډون د ټولو زندانیانو په مجازاتو کې به عدالت او بشري حقوقونه په پام کې نیسي. دوی دا خبره وروسته له هغې کړي چې طالبانو په یو بیان کې په د احتمالي اعدام په اړه باندې البته د خپل ملګرو د احتمالي اعدام په اړه باندې خبرداري ورکړې وو. همدوسره سره د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی سید خالد سعادت په ټلیفوني اړیکه کې دی. ښاغلی سعادت، مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. دارته وایي چې د افغانستان قضایي سیستم د ډیرو په اند رون نه دی، شفافیت په پام کې نه نیول کېږي پکې او تر ډیره په فساد ککړ بلل شوی دی. ستاسو په نظر که دغسې پرېکړې کېږي څومره به واقعا ټول ارزښتونه په پام کې ونیول شي؟
اصلا په قضایي سیستم کې او د افغانستان په قضایي نظام کې د عادلانه محکمې اصول ډېر مهم دي. دا که دا نظام وي که پخوانی نظام و یا پاینده کې بل نظام وي، مهمه خبره دا ده چې بشري ارزښتونو ته یو محاکماتي سیستم یا قضایي سیستم رامنځته شي. دا ډېره مهمه ده. دا چې دلته څومره فساد موجود دی زه فکر کوم دا به دا پرې معنا وي چې موږ راخر د محکمې په اړه شک لرو. کله چې د محکمې په اړه شک پیدا شي بالاخره د حکم په اړه شک پیدا کېږي. نو د فساد اړخ بیل دی، ولې د حکم قاطعیت خبره ویل ده. نو زه فکر کوم د حکم قاطعیت مهمه ډېر مهمه خبره ده. او په عین زمان کې د عادلانه محکمې اصول ډېر مهم دي. دا که هر نوع مجرمین وي که هغه د داخلي او بیرونی امنیت پر ضد جرایمی سیاسی جرایمی اندارنګ اداري فساد پر ضد جرایمی دا ټول په دې معنی چې په عین زمان کې کومنګ دی لوی جرم نه بحث کوو ولی باید د عادلانه محکمه اصول او نورونه په نظر کې ونیول شي اما که فساد رامنځته کیږي د فساد بل سوال دی
ستاسو په نظر اوسنۍ سیستم څنګه دی د قضایي سیستم آیا د دغسې پریکړو د عملي کولو او یا د دغسې پریکړو د اصدار یا د حکم د کولو جوګه دی که څنګه
ښه په هر حال دلته یو حقوقي نظام موجود دی قضایي قوه موجوده ده په عین زمان کې په قانون کې هغه تشکیل چې اشاره ورته شوې ده وجود لري په کل کې موږ تاسو یو بشپړ قضایي نظام لرو زه په دې یقین لرم چې دغه نظام کولی شي د مروجه قوانینو سره خصوصا د جزایي قوانینو سره کاغه متنی وي او که شکلي وي په دواړو اړخونو کې کولی شي چې هر نوع جرایمو ته رسیدګي وکړي ولې چې ستونزې رامنځته کېږي د ستونزو له موږ تاسو هم سترګې نه شو پټولی چې هغه د یو مهمه منبع فساد دی په عین زمان کې پهلوان شریکي ده په عین زمان کې په زیاترو ځایونو کې قاضیان وجود نه لري په دې معنا چې محکمه شته ولې قاضي نه شته دا هغه څه دي چې په عملي ډول باندې ستونزې وجود لري ولې په کل کې موږ وایو اوسنی نظام بېله شکه چې د قانون له مخې یو رامنځته شوی حقوقي نظام دی یو قضایي سیستم دی چې قانونکو ته اشاره شوې ده نو دا وړتیا لري زه په وړتیا کې شک نه کوم ولې په عملي ستونزو کې هم چې ډېرې ستونزې وي
ستاسو په نظر وروستۍ پوښتنې په توګه باندې د ولسمشر وروستۍ موقف او د حکومت وروستۍ تون موقف د دغو کسانو د دوسیو د جدید څېړلو په اړه باندې چې پکې په اعدام محکوم شوی هم شامل دي
دلته یو سوال چې ما سره واقع کیږي هغه د کاهیان د قبل کې خنوي شوی او دغه 500 شل نفر چې په اعدام محکوم شوی دي آیا دا بخل کېدل آیا دوی سره بل نه برخور کېدل آیا دوی اعدام نه بش کېدل احيانا یعنی دا سوال دی چې شرطه دغه د کابل په خنوي رامنځته شوی دي سره برخور کېدل دا باید جواب شي نو په دې معنی چې دلته د غچ اخیستنې د انتقام اخیستنې یو موضوع شریکیږي د غچ جزا ورکول او د جزا شکل د غچ اخیستلو په معنا نه دی بلکې تنبیهي شکل لري نو د ولسمشر قاضیات په دې معنی چې بلاخره د کابل د پیښې غچ اخلي ولی قانون دا وایي چې په هر وخت کې په هر حال کې په هر شکل باندې کاغذ اعدام جزا وي کاغذ حبس وي کاغذ نقدي جریمه وي او نورې ورته جزاګانې وي ټول باید یو شان تطبیق شي او بلاخره تطبیق باندې باید غور وشي دا په دې معنی چې ته یو پیښه رامنځته کیږي نو باید په جزا په تطبیق کې مخکې اوسه او که چېرته پیښه نه وسي نو بلاخره قانون دې په سمه توګه نه پلي کیږي دغه سوالونه باید جواب شي زه فکر کوم چې ولسمشر یو څه تیزي وکړه په دې معنی چې قانون کې باید قانون دا وایي چې هر وخت جزا د جزا تطبیق یو عملی شکل دی او اجباري جنبه لري نو په دې معنی چې دغه پیښه نه وي دا جزا باندې تطبیق کېدل او چې دغه پیښه شي باید تطبیق شي یو ولسمشر فکر کوم دلته یو احساساتي رپورټ کوي د اعدام جزا څوک شي په اعدام محکوم شي په هیڅ صورت برات نشي اخیستل باید اعدام شي او د قانون مطابق باید مجازات وګوري
بله کور ودان بله مننه ښاغلی سید خالد ساده د حقوقي چارو کارپول دی چې موږ ته مو وخت راک او په دې اړه باندې موږ سره خبرې وکړلې خبر منو اوریدونکو مو اوریدل چې حقوقي کارپو سید خالد ساده د حکومت د ورستی موقف په اړه باندې چې د اعدام محکوم شوی کسانو په اړه بیان کړی او همدارس د طالبانو د ورستی بیان په اړه چې خبرداري ورکړې ده خپل نظر له موږ سره شریک کړ
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
وس به هم راشیو بلې موضوع ته په کابل کې د امریکا سفارت وایي د روسي په ګډون د هر هغه هیواد هرکلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي ثبات هوډ لري دغه سفارت مسؤلینو د سرګندونی ازادي رډو ته په یو راستول شي برېښنالي کې کړی دي دا په داسال کې د روسي او افغانستان ترمنځ اړي کې یو ځل بیا تو دي شوی او روسي هیله لري افغانستان ورسره د امنیتي همکاریو سند لاسلیک کړي تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې
په کابل کې د امریکا سفارت وایي په قطعیت سره روسیا د تهڅوي چې د افغانستان په امنیتی سیاسي او اقتصادي ثبات کې مثبت رول ولوبوي د امریکا سفارت دغه څرګندونه د ازادي رادیو د هغې پوښتنې په جواب کې کړي چې د افغان حکومت او روسیې د اړیکو د بیا غوړېدو په اړه یې ترې کړې وه د امریکا سفارت په خپل برېښنالیک کې د خپل ویان په حواله چې نوم یې نه دی ذکر شوی لیکلي
د امریکا متحده ایالات د سیمې له هغو ټولو هیوادونو سره لیوالتیا لري چې د افغانستان د ښه امنیت او سیاسي او اقتصادي ثبات په اړه نظر لري موږ ټول هیوادونه هڅو چې له افغان چارواکو یا د سیمې له نورو هیوادونو سره د اړیکو له لارې د افغانستان په باثباته کېدو کې مثبت
رول ولوبوي. په قاطعیت سره موږ روسیه هم دې ته هڅوو چې داسې یو مثبت رول ولوبوي.
د امریکا سفارت د افغانستان او روسیې د اړیکو په اړه ډاډ وروسته له هغې څرګندوي چې له دې وړاندې سیاسي کارپوه حاجي سید داود ازادي راډیو ته ویلي وو چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسیې ته به اجازه ورنکړي چې په مستقیمه توګه د دغه هیواد په قضیه کې ښکېل شي. له دې سره سم د ملي شورا یو شمېر غړو او د نظر خاوندانو دا اندېښنه هم ښودلې وه چې له روسیې سره د افغانستان نږدې کېدل به افغانستان د سوریې په څیر د امریکا او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي. روسیه او امریکا د سوریې د جګړې او له روسیې سره د اوکراین د کریمیا برخې د یوځای کولو په اړه مخالفتونه لري. امریکا د بشار الاسد په مشرۍ د سوریې د رژیم مخالفه ده او د همدغه رژیم له منځه وړل د سوریې د جګړې حل بولی، خو بل لور ته روسیه د بشار الاسد ملاتړ کوي او د سوریې د مخالفینو پر ضد هوایي حمله پیل کړي دي. دغه اندېښنو ته په پام له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په زغرده ویلي چې له هر هیواد سره مستقیم اړیکې ټینګوي او دغه اړیکې به د بل کوم هیواد په زیان نه وي. د روسیا او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې پوځي همکاري زیاته شوې او څو د وړاندې روسیې افغان پوځ ته لس زره کلاشینکوفونه ورکړل. په کابل کې د روسیې سفیر تیره اونۍ خبریالانو ته وویل هیله لري چې له افغان حکومت سره د امنیتي همکاریو سند هم لاسلیک کړي. بل لور ته د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې روسیه د تروریزم او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد مبارزه او د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې ښه مرسته کولی شي. دا چې د روسیه او افغانستان د نږدې کېدو په اړه پیدا شوې اندېښنې او بل لور ته د امریکا د سفارت نوی ډاډ به تر کومه حده عملي بڼه غوره کړي، هغه پوښتنې دي چې د وخت په تېرېدو به ځواب شي.
په ریپورت کې موریدل چې د امریکا سفارت وایي د روسیې په ګډون هر هغه هیواد څخه هرکلی کوي چې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي ثبات هوډ لري. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل قدرمنو اوریدونکو په ټولنیزو رسنیو کې نن تمه ده د درې بجو په شاوخوا کې د مدني فعالانو او عامو خلکو غونډه جوړه شوه. البته د دې غونډې په اړه باندې خبرتیاوي مخکې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دي. همداوس سره د مدنی شبکې او فعال میرویس عمرخیل په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې دی. ښاغلی عمرخیل، ستړي مشه، په خیر راغلی. دغه غونډه تر ډیره پورې داسې ویل شوې چې د اباسین ځاځي لپاره د عدالت غوښتنې په خاطر جوړه شوې. اباسین ځاځی چې د تښتونکو لخوا په بیرحمانه توګه وژل شوی دی.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو پښتانه چې د افغانستان او د بشریت دښمنانو یو جنایت ترسره کړ او زمونږ یو ډېر ګلالی کوچنی ماشوم اباسین جان شهادت ورسوه په ډېر بېرحمانه ډول. د افغانستان مدني ټولنه ستاسو او د افغانستان ځوانو نهادونو نن پرېکړه وکړه چې د دغه جنایت پر ضد باید خپل غږ پورته کړي او نن په کابل کې په عبدالله څلور لارې کې سره راټول دغه جنایت پر ضد خپل غږ پورته کړي او حکومت نه غواړي تر څو د دغې پېښې اهلدین په عالي محکمه کې په اشد مجازات یعنې اعدام باندې محکوم شي او دوی باید هر څه ډېر دغه پر دوی باندې دغه حکم صادر کړي تر څو دا د افغانستان نورو په افغانستان کې مثلا نور هغه جنایتکارې ډلې چې هغوی پر انسانیت باندې رحم نه لري، پر مسلمانۍ باندې باور نه لري او دغسې جنایتونه ترسره کوي دوی دپاره یو ستر عبرت.
ښاغلی عمرخیل، دا غونډه به مو دقیق کوم ځای کې وي او کسان اوس هم ورته راځي که څنګه؟ تنظیم امنیت دا ټول ورته نیول شوي که څنګه؟
دا غونډه د کابل عبدالله سلولار کې ده. البته ټول ځوانان، ټول مدني نهادونه او د افغانستان د ټول قومونه استازي به په دغه غونډه کې ګډون کوي. په درې بجو به پیلېږي، یو ساعت یو نیم ساعت به دوام کوي او پریکړه لیک به لوستل کېږي او دې لپاره د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان، د البته کابل میشتي ځوانان
مجلس ته انشاءالله راځي او په غونډه کې به ګډون کوي. بلې ښاغلی عمرخیل، دا به وخت مخکې وي که مثلا د پریکړه لیک په اړه باندې چې څه سبب پکې راځي او که ومنل شي او که ونه منل شي نو ستاسو دا غونډې به همداسې دوام کوي که څنګه؟ مدني خوځښتونه
عمومي خبرې خبر هم دغه ده چې مونږ باید له دولت نه غواړو چې دغه جنایتکاران چې کوم دغه پېښه کې او دا قضیې کې لاس لري دوی باید په دار وځړول شي او اعدام شي او د دوی د محکمې جریان باید ټول افغانستان ولس په دې پوه شي چې نور نو افغانستان او افغانان د جنایتونو د قاتلینو زغم نه لري او د دغسې جنایتونو په وړاندې نور مونږ چوپه خوله نشو پاتې کېدلی او زموږ غوښتنه هم دغه ده چې دولت باید هر شي هر څنګه چې ژر کېږي دغه پېښې ته رسیدګي وکړي او بیا هم یو ځانګړی مننه کوم د افغانستان د ملي امنیت له وسلوالو ځواکونو څخه چې دوی وتوانېدل دغه جنایتکاران ونیسي او قانون منګولو ته یې وسپاري بخور له عدلي او قضایي ګورګانونو څخه زموږ تمه او توقع دا ده چې د دغه جنایتکارانو د محکمې جریان شفاف وي او هغه څه چې د افغانستان ولس غواړي یعنې اعدام او اشد مجازات دغه جنایتکارانو ته باید واورول شي تر څو دا د افغانستان په افغانستان کې دننه هغه جنایتکاران چې هغه پر هېڅ چاره نه کوي حتی په کوچنیو ماشومانو د نورو جنایتکارانو لپاره دا یو ځای دی او نور د افغانستان خلک د دغسې جنایتونو زغم او حوصله نه لري. بل خوا وګورئ تاسو په ګاونډي هېوادونو کې هم دغسې جنایتکاران چې کله نیول کېږي هغه په اعدامېږي هغه پرته له دې چې هغه مثلا نور مسوله په نظر کې ونیول شي هغه په عام معطر کې په دار ځړول کېږي. بلې پښتانه ورته ویله دا ده چې زموږ ملګري دوستان وایي که چېرته دا اعدام شي مثلا بشر حقوقو ټولنې یا نور ټولنې به خپل زموږ د بشر حقوقونه زموږ هیله دا ده چې د دغسې جنایتکارانو په موضوع کې دوی باید افغانستان د ولس سره ودرېږي نه د دغه د جنایتکارانو خوا.
بلې ډېره زیاته مننه ښاغلی عمرخیل. بلې کور ودان میرویس عمرخیل چې له موږ سره خبرې وکړلې و موریدل چې تمه د نن په دریو بجو شاوخوا د کابل په عبدالحق څلور لارې کې د اباسین ځاځي لپاره د عدالت غوښتنې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به مدني فعالان او لسګونه کابل ښاریان او عام خلک برخه اخلي. د دوی هدف دا دی چې د اباسین ځاځي قاتلین چې د یو څو ورځې مخکې ورسته له هغه چې تښتولې او وژلې ده البته دغه قاتلین دغه کسان نیول شوي هم دي باید په اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شي او د اعدام حکم هم پر علني ډول باندې تطبیق شي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د کابل چاپ نننۍ مطبوعات ته ورزو چې اسدالله لودین دغه مطبوعات لوستې دي. البته ډېرې مطالب پرې د افغانستان او پاکستان د وروستیو اړیکو او د افغانستان د موقف په اړه دی او همدارس د سړي تښتونکو د موضوعګانو په اړه باندې په دغو مطالبو کې ځینې لیکنې راغلي دي چې اسدالله لودین لوستې.
د پاکستان د حکومت په وړاندې د حکومت نوی دریځ په همدې وضعیت کې له پاکستانه د سولې د همکارۍ تمه او د سړي تښتونکو ګواښونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان د ناغېړۍ په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي خو له امنیت شورا څخه تمه بې ځایه ده. په سرمقاله کې راغلي که امریکایي او ناټو ځواکونه افغانستان ته وفادار وای اوس به دې ته اړتیا نه و چې د پاکستان د ناوړه فعالیتونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت شوی وای. د سرمقاله لیکوال ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازیتوب هغه څوک کوي چې د دوګونی تابعیت له امله د کابینې غړی نشو او همدغه محمود سیقال د هغو کړیو له ډلې دی چې د پنجابیانو په پرتله د ډیورن کرښې په اړه تود نظر لري. چراغ ورځپاڼې هم د سولې او ناامنیو موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې که له اوله سره د سولې ټینګښت افغان حکومت او امریکایي متحدینو یې صادقانه هڅې کړې وای اوس به سوله ټینګه وه. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د سولې سناریو د فلسطین او اسرائیل سولې ته ورته ده چې له اویا کلونو راهیسې تر اوسه نه ده تأمین شوې. د هرې ورځې په تیریدو فلسطینیان وژل کیږي خو اسرائیل مخکې راځي او د فلسطین ځمکې هم غصبوي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغانستان هم له تیرو څو لسیزو راهیسې په داسې رنځ اخته دی چې سرچینې یې چورکیږي خلک یې وژل کیږي خو سوله نه پکې راځي. د افغان دولت نوی دریسته د پاکستان غبرګون دا د سرنوشت ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلی افغان حکومت له پاکستان وغوښتل چې طالبان د سولې ته نه حاضروي، خو له ژمنې سره سم دې پر ضد عملیات وکړي. خو د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان د قطر له دفتره د طالبانو پلاوی ور وغوښت او د سولې په ګډون یې په یو شمېر نورو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د ورسپانې په باور پاکستان وروسته له هغې له قطر څخه د طالبانو پلاوی ور وغوښت چې حکومت د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د سرمقالې لیکوال ویلي اوس که پاکستان د سولې خبره کوي او افغان حکومت د جنگ، نو د جګړې د دوام پرابه بیا پر افغان حکومت اچول کیږي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې دی. رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې په اعدام د محکوم شویو طالب زندانیانو د دوسیو په بیا څېړلو کې به عدالت رعایت شي. د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوقالعاده استازی وایي چې د وسلوالو مخالفانو او پاکستان په وړاندې هر ډول نرمښت د هیواد په زیان دی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې ولس وسلوالو طالبانو له جګړو لاس اخیستی او د سولې له بهیر سره یوځای شوي. په ایران کې د پارلماني انتخاباتو د دویم پړاو لومړني نتایج ښیي چې اصلاح پالي او منځلاري سیاستوال مخکې دي. او په ګرجستان کې 15 کسان نیول شوي چې هڅه یې کوله راډیو اکټیف لرونکي یورانیم مواد خرڅ کړي.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونو ته غوږ دوچې مرزی احمد زی لوستی دي.
تاکل شوی د آسیا پراختیایي بانک کلنۍ غونډه په جرمني کې جوړه شي. د مالی وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ناسته کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی ګډون کوي. ښاغلی رحیم زین د افغانستان په اړه د آسیا پراختیایي بانک د کلنۍ ناسته مسؤلیت داسې بیان کړ.
دغه ناسته هدف هم همدا ده ترڅو د دوی د مرستو د دوام په برخه کې بحث وشي او همدارنګه د افغانستان د افغان حکومت لومړیتوبونه چې مونږ د جرمني په برخه کې لرو دوی ته مشخص دي.
د ښاغلي رحیم زی د معلوماتو له مخې د آسیا پراختیایي بانک له 2002 میلادي کال راهیسې له افغانستان سره د بنسټیزو پروژو په برخه کې همکاري کوي. د آسیا پراختیایي بانک کلنۍ ناسته د روان میلادي کال د مې په 2 نیټه پیلېږي او 4 ورځې دوام کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د چابهار بندر څخه د ګټورې استفادې په هدف یو درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د دغه وزارت وایي مسافر قوقندي نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د چابهار بندر وروستۍ تخنیکی غونډه تیر اونۍ په هند کې ترسره شوه او مسوده په دغه غونډه کې نهایي شوه. ښاغلی قوقندي زیاته کړه چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې په دې اړه یو بل غونډه جوړیږي چې پکې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ د چابهار بندر څخه د ګټورې استفادې تفاهم لیک لاسلیک کیږي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین وایي چې په صنعتي پارکونو کې افغان سوداګر د ګمرکي تعرفې لوړوالي او د برېښنا نشټوالي له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس حاجی نصر الله زهیر نن ازادي رادیو ته ویل چې د برېښنا نشټوالي او د ګمرکي تعرفو لوړوالي افغان سوداګر دې تړ کړي چې خپل اویا سلنه پانګونه ایران او پاکستان ته انتقال کړي. ښاغلی زهیر له حکومت څخه وغوښتل چې په کندهار کې د صنعتي پارکونو شته ستونزو ته پام وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 3 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 3 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 648 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. په همدې سره رسیدو د یاد پروګرام د خبری برخې پای ته. لدې ورسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه خبريږي په حقیقت څه دی کې د وات ماموریت د ملاتړ د ماموریت یعنی د ناتو امریکایي ځواکونو د عمومي قومندانۍ له ویان جنرال کلیفلن سره خبرې شوې دي. البته دا پروګرام قسیم سولمل جوړ کړی او له هغې وروسته د نورګل شفق په کوربتوب د تاندې څانګې پروګرام مهیروي چې موضوع یې د په بدو کې د نجونو د ورکولو په اړه باندې ده. تر پای واورئ.
حقیقت څه دی؟
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدې په پروګرام کې داونه په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو لویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with Radio Azadi to discuss a few.
Dere manana shaghle Cleveland chi Azadi Radio saram market hazir soli. So da Afghanistan parda zin masale bandi khabar wakdo. Lekin sanga chi tas po hejay Afghanistan porustay ki da shadid khunari pesho shahido. Chi da Taliban al khwa da lanso pasarlanayo amaliyato sara irtibat lari. Khalak der andishmandi. Mush gwaro stas nazar walu chi aya sharait somra jididi.
Is really the situation that much serious or serious assessment?
The terrorist attack in our view is disappointing on several levels, and
تورریستی عملی زمونږ په باور په بیلابیلو برخو کې نو امیدی رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا غڅ دي چې دوی کوي. کدا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ور باندې خبرې اس، دوی هم د شفق په نوم پسلنی عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډیر تبلیغات وکړل چې یو ور بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د 13 او 6 کال ترمنځ تر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه 6 کال ډیر یړغلیس کار کوي.
Taking the fight to the enemy.
And let me talk again about Taliban, as you know, it's the most dangerous.
اجازه راکړی یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغه په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسلواله ډله پیژندل شوی ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سشکل به ډېر سیمه ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای شي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوي؟
I think their position, they finished the year feeling pretty strong.
د دوی د موقف په اړه به وایم، د دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړي. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې سږ کال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سږ کال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي، او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي چې ترې حمله وکړي. دوی به ونه توانیږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي څو د ځان لپاره خوندې ځای ومومي.
دا راته
وایي چې ولې به افغان ځواکونه سشکل بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې، او که آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تیر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی، او اوس دوی زیاتې پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بله دا چې دوی د قلو اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بله برخه د روزنې ده. دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قلو اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبته لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې نه درلودل.
And then finally is that they have new capabilities which they didn't have last year.
Like kum imkanat.
Like the A-29s, which are the fixed wing aircraft that can provide
لکه انه ویشالو تک چې کولای شي د دوی لپاره ماربوی ملاتړ برابر کړي. څلور له دغه الوتکو څخه هم دا اوس عملاً فعالیت کوي. دوی MD 530 ډول الیکوپټر لري، او د غراز ډرون الوتکې لري چې کولای شي د دوی لپاره استخباراتي معلومات چمتو کړي. دوی لمخ کې نه پیلمند کې د غلوتکې کارولې څوز مکني فعالیتونه وڅاري. نو دا درې مورد لکه تجربه، د ستراتیژي بدلون او نوې امکانات هغه څه دي چې دوی به روان کال پترڅ کې د دوی سره ډیر مرسته وکړي.
Things that will really help them out.
And besides the Taliban, as you mentioned in your last report,
the Taliban تر څنګ په افغانستان کې شپږ نورې ډلې همسته، لکه څنګه چې تاسو په وروستي راپور کې ورته اشاره وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه ډله به هم د طالبانو په څیر افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ پیښ کړي؟
We are concerned and it's really
مونګه د ښمنیو او دا واقعنه او پیچلې خوځښت دی. لیوی خو طالبانو د دغه ډلې دوه هم کس په توګه د سراج حقانی په نومولو سره وتوانیدل لا قانی ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا قانی کسان تر ډیره پر خپل ډلې ډیر تمرکز کوي. خو دا قانی او ایمن زواهری پر واستلو سره طالبان وتوانیدل تر یو بری د خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې ترڅنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم خپل ځای ده. دا چې منصور په ډیر مرموز چاپریال کې واک ته ورسید، د موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات را مستقل. د دې ترڅنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع هم شته. موږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول پر سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې چې معلومداره ده ملا منصور د کوکنارو او مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډېره لیوالتیا لري.
تاسو
د القاعده او الزواهری یادونه وکړه. راپورونه شته چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دوه یا درو کلونو په نسبت بیا فعال شوی. آیا دا رښتیا دي او که دي نو دلیل یې څه دی؟
موږ
باور لرو چې القاعده لا هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوي فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنګلادیش تمرکز لري. موږ باور نه لرو چې دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلی وي یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي، خو هغه څه چې موږ موندلي دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي واوسي. دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنې برابرې کړي.
نو تاسو فکر کوئ د دوی دا نوي فعالیتونه دا ایجابوي چې په وړاندې د نړیوالې ټولنې لخوا نور اقدامات هم وسي؟
We think we need to remain focused on Al-Qaeda.
موږ فکر کوو چې پر القاعده ډلې په همدې کچه فشار ساتلو ته اړتیا لرو. سربیره پر دې چې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو، موږ تل پر القاعده خپل فشار جاري ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي موږ ځپلی دي.
نو د القاعده بیا فعالیتونه په کتو فکر نه کوي چې د ایسف ماموریت په افغانستان کې لکه څنګه چې تم ورڅ کېدله دومره بریالي نه و؟
successful and effective as expected.
What we do believe is that al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمون په باور al-Qaeda په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. کته سو کوي چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2015 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و، نو نن دا غوي ورتیا په کافي اندازه را کم شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که غوي ته په دوامدار توګه پام ونی شي نو دوی بجر بیا راوټو کیږي.
They do have the ability to regenerate.
اجازه راکړئ د قاتم لاتړ ماموریت ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډیره کومه ډله هدف ګرځول کیږي او د سږ کال په ترڅ کې څومره هوایي بریدونه سوي دي؟
Sure, the main target, right, we were authorized to go after two terrorist groups.
هغه ډلې چې موږ یې د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش ډلې دي. د روان کال په ترڅ کې ډیری دا ډول حملې د داعش پر ضد وې، زیاتره یې ښایي په ننګرهار کې وې او یو محدود شمېر یې هم په جنوب کې. د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1 پورې 100 دا ډول حملې شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counterterrorism strikes focused on Daesh and focused on Al-Qaeda.
دا حمله په یو واسطه د همدې ټل پر وړاندې وي که د نورو ټل پر ضد به هم وسی.
Yes, these two groups are other group like Taliban will also be included in these airstrikes. They will be targeted.
They will not be under a
نور ټل به د امریکا د توریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. دوس لپاره یوازې مونږ اجازه لرو چې القاعده او داعش هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نور ډلې د لافیز واکونو ته څه ډول ګواخ رمسته کولای شي.
Primary offensive targeting is against Al-Qaeda and Daesh.
And one more issue about the air strikes.
یو بل پښتنه هم د همدې حملو په تړاو پروستي کې داسې راپورونه خبره سول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې خاصا په ننګرهار او پکتیکا کې ملکی کسان هم تلف شوی دي. ساسو ځواب په دې اړه څه دی؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
موند دغه تورونو په اړه اوریدل یو مونږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم دا سیوای دا وشول چې هوایي برید کې ولس یا اتلس ملکیان وژل شول. زمونږ چیرنې لا هم جریان لري. خو لمړنۍ راپورنه مودا ته ایدوي چې مونږ سم هدف ټاکلی وو، خو مونږ ډیر وخت پر دې تیرو چې سیمه وڅارو او له بیلابلو استخباراتي لارو کار واخلو. مونږ دا کار د څو ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا غا ته ایدو او د پکتیکا په پیخه کې مونږ همدا وکړو. خو بیا هم مونږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډیر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زمونږ ټول مړنوي راپورونه پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکی، خاصا هیڅ ماشوم او ښځه نه و وژل شوی.
نو د یو نما د وروستي راپور په اړه تاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو ترڅنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې شکیل دي.
یقینا
یو نما یو معتبره اداره ده او دوی عالی کار کوي. هغه څه چې مونږ ټول ټول منو دا دی چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دوی نامه راپور ښیي چې 80% تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي، او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ایتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازه یې 19% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې موږ به 19% لامل نه یو، خو دا منو چې موږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم موږ ټول هڅه کوو څو د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه شته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
مونږ په دې شمېر کې نه وینو، او ما د روسي چارواکو دا راپورونه هم اوریدلی دي. زموږ په باور داعش شمېره به د 1-3,000 پورې وي. دا معلومه ده چې دا به دقیق ارقام نه وي، خو دا ډېره ستونزمنه هم ده چې دقیق ارقام لاسته راوړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت او د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزو هوایي حملو په نتیجه کې فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي، خو داس شواهد مونږ دلی دلی چې وخې د دوی شمیر به تر 10,000 وي.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah, and do you think during that
time تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره ورته ولري چې د افغانستان گاونډیو خاصتا شمالي گاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي. تر کومه چې موږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلي، دوی دا وړتیا لري چې جګړې ډېر ژر پراخه کړي. داعش یو سیمه ییزه مازله ده، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه مازله ده. د پننګرهار کې لیدل شوی همدارنګ د دوی نخې په کونړ او غزنی کې لیدل شوی دي. دا په دې معنی نه ده چې دوی شمیر زیات دی، بلکې دوی له یو ځای نه بل ته د ځان د بقا لپاره ځي. خو به له شکه داعش ډلې یو سیمه ییزه مازله ده، او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې له وسلوالو سره اړیکې ولري د سیمې او زموږ ټولو لپاره بده خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی وه چې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یوه ارزونه وکړي او نتایج اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه شوې ده، او آیا دغه ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه ولري؟
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
د غارزونه تر اوسه نه د بشپړ شي، او جنرال نیکلسن په شدت ور باندې کار کوي. د غارزونه پر اساس به د افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوس وارزوي، او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او کڅنګه. ورسته به بیا د پدې اړه کار وکړي چې د قاتم لاټن ماموریت څه ډول افغانستان سره سم مرسته کولای شي. اوس یو پښتنه شته چې ناتو او غړي به افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا وایم چې ناتو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
یو وار بیا مننه کوم جنرال کلیولند ستاسو له مرکې څخه.
Interview with us. Thank you very
much. Thank you. It's a pleasure. مننه تاسو ته هم وخت مراکې مننه.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په بدو کې د نجونو ورکړه هغه چې عالمانی د اسلام له نظر ناروا عمل بولی، خو په افغاني ټولنه کې روا دی. هغه دوت چې ګناه پلار ورور یا تر کړي، خو بدلې ل یوې بې ګناه لور خور او یا وريري نه اخیستل کیږي. د داسې نجونو ژوند څنګه وي؟
د مړي ژوند ته نه پریخدل کیږي.
دغه مشکله سره دا ما واجه کیږي. تا خزه د بس چې ډیره شګنځه کی خودکشي کوي.
دوستانو نن نه تاندې څنګه مو هم دې موضوع ته ځانګړې کړې. په ځینو سیمو کې دغه دود لمنځه وړل شوی، او یو شمیر ځوانان دې ته ورته د ناوړه دودونو د ورکولو لپاره څه هڅې کوي په دې خبرونه کې اوري. زه نورګل شفق یم.
آه
ملګرو وایي د جهالت په زمانو کې نجونې ژوندۍ په ګور کېدلې. اوس نجونې ژوندۍ نه په ګور کېږي، خو د خسر کور ته د جنازې په څېر ورننوستل کېږي. وایي د جهالت په زمانو کې انسان د غلام یا وینزې په نوم په پیسو اخیستل کېده، خو اوس یو قاتل، ورور، پلار او یا کوم بل عزیز د خپل سر د خوندي ساتلو لپاره خپل لور، خور او یا کومه بله خپله د مقتول کورنۍ ته د بدو په نوم داسې ورکوي چې هغوی ورسره د وینزې په څیر چلند کوي او له پلارګنۍ سره د هغې د مړي او ژوندي رابطه پرې کوي. دا نجلۍ ژوندۍ وي خو نه د کور وي او نه د ګور. ویل کېږي دوستانو چې پخوا به که چا قتل وکړ نو د مقتول کورنۍ ته به یې د ساس په نوم پیسې ورکړل شوې، خو یو وخت په بدو کې د نجلۍ ورکړه پیل شوه. د نجلۍ ورکړه په څه دلیل؟ د پکتیا ولایت یو قومي مشر حاجي حاکم یې راته وایي.
خو هغه چا چې څوک مړ کړی و پور بود چا ورته کېښو چې دغه پیسې ورکړه ساز خلاص شو. هغه ساز به چېښتر مړی بې کرار ورته یخی سړی به ډاډه و چې خو جوړه مې کړې ده دا به ډاب مړ کړو. کوم چا چې پیسې په یخې وې مخ سړي ته به لاس کې ورکړې چې دا پورې ویر وړه ما اوس ورور وګټلو دغه دا زه نه منم. نو دغې واجې نه بیا چې کوم کله دغه مخکینی سپین ګیرې کېنسته وي چې په بل رقم دا بد نه ورکېږي چې بدي په خیښې ته مومنه شي نو جلکې یې رواج وګرځولې.
هو، هغه لور چې د کور رحمت بلل کېده د خپلو لخوا داسې په اور وسوځول شي. په بدو کې د ورکړل شویو نجونو ژوند څنګه وي دوستانو؟ راځئ له څو کسانو یو.
نوم مې قاري احمد ده، ولایت مې کابل ده، ولسوالۍ سروبي. دماغ خپل ترورځی و دې باندې د قتل ده اوسله. بیا جرګې پر اساس باندې سره رقم ته وسو چې په دوی باندې درې نجونې البته بدو کې کېښودل سي. بیا د لږ درې دانې وریرې پکې ورکړلې، چا ته ورکړې دي. هغه خلک عمر هم زیات ده، غربت هم پرې ده. د نجونو سره طبیعي خبره ده چې په زیاتره ځای کې چلند ډېر خراب وي. د مړي ژوندي ته نه پرېښودل کېږي، البته که خلک کورنۍ وي ښه نو هغه به یې ښه وي ورسره چلند، خو لیکن اوس خدای شته چې ورسره چلند خراب ده.
اسمه بنفشه محصل صنف 4 تاریخ.
اسمه نوم بنفشه ده، زه د تاریخ څانګې د څلورم کال محصله یم. یو هلک یو څوک وژلی و، بیا د کلي سپینګیرو د هغه خور مقابل لوري ته په بدو کې ورکړه. هغه نجلۍ سره د خاوند په کور کې ډیر بد چلند کېده، هغه یې وهله، ټکولی. ورته ویل به یې چې زما د زوی د قاتل خورې تا ته چې ګورو هغه رایادېږي. د نجلۍ کورنۍ پرې خبرېده خو د هغې دفاع نشوه کولی او ورته ویلې چې که تا بېرته ترې راولو نو زموږ نارینه وژني. اخر هغې نجلۍ ځان وواژه. زه ډېره خفه شوم چې وګوره ګناه نارینه وکړي او سزا یې بې ګناه خور، لور او یا ښځه ویني.
متل دی، ځای هغه سوځي چې اور پرې بلیږي. اور په بدو کې د ورکړل شوې نجلۍ په تن بلوي. کورنۍ به یې ښایي ځکه بیا وروسته دفاع نشي کولی چې د دې په ورکړه یې اخر د یوه نارینه ژوند ژغورل شوی دی. د پکتیا د یوې کورنۍ د خویندو ورور خانولي عادل نه غوښتل چې یا یې خور په بدو کې ورکړل شي او یا ده ته څوک په بدو کې راواده شي، خو د ده له کوره یې څو خویندې په بدو کې ورکړل شوي او څو ورته راواده شوي دي. او دی د کلیوالو لخوا ځکه له کلي ویستل شوی چې د دغه دود مخنیوی یې کاوه. ده اوس په کابل کې د دارالامان سړک ته څیرمه خیمه وهلې او د نجونو په بدو کې د ورکړې په خلاف او د دوی د نورو حقونو د دفاع په هدف مبارزه کوي. ښاغلی عادل وایي،
زما مخالفت له یوې کورنۍ سره نه دی، زما مخالفت د ټولنې د ناوړه دودونو سره دی. هغه دودونه زما کورنۍ هم پیروي کوي، زما خوند هم قرباني دي، ستا خوند هم قرباني دي، بل خوند هم قرباني دي او راته د مننه وړ نه دي. بیا هم چې دوی زر کلي وچلم زه غلی کې نه نسم، نو ډېرې هڅې وکړې چې بالاخره زما له منځه یوسي، ځکه چې ما د دوی هغه بازار ورخرابو، هغه د ښځو د خرڅلاو، د هغه دوی څه کوم واشت او جنایت کوو او د هغو بیه به جنکو ورکوله، د ماته د منلو وړ نه و او دوی ته دغه زما مخالفت د منلو وړ نه و. طبعا ډېر سخت و مخالفت یې. زه وایم چې حرکت یو نفر هم پیل کړي ویل څه شی ورسره وي، صداقت او له زړه له خلاص حرکت وي او جمع قرباني ورسره وي، هغه حرکت نتیجه ورکوي. یو نفر باید د نورو د تغیر لپاره د نورو د بقا لپاره قرباني ورکړي.
د قانون نه پلي کېدل، نامنی او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې سبب شوی چې په بدو کې د نجونو د ورکړې په څیر ناوړه دودونه لا هم په افغاني ټولنه کې ژوندي پاتې شي. داسې څه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زی وایي او زیاتوي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او نور بنسټونو د دغه دود په ورکولو کې په دې فکر کې شول چې دغه عمل باید په قانون کې د جرم په صفت وپېژندل شي. بل اخره زمینه و دې ته مساعده شوه چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون جوړ شي. په دغه قانون په موادو کې هم دغه بد ورکول تاوتریخوالي بلل شوی او دې ته د جرم صبغه ورکړې ده که څوک دا کار کوي دې ته باید جزا ورکړل شي. متاسفانه هغه اړوند ادارې په دې ونه توانېدل چې د قانون واکمنۍ منځته راوړي. د امنیت نشتون د بل دلیل ده. د خلکو د پوهې سطحې ټیټوالی د بل دلیل ده.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. دوستانو په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د راپورته شوی ځوان خانولی عادل لغوښتنو یې یوه د افغانستان له دینی عالمانو دا ده چې په بدو کې د ورکیدونکي نجلۍ نکاح ځکه جواز نه لري چې د هغې رضا پکې شامل نه وي. نو دوی ته ښایي چې نکاح یې ونه تړي او که تړي نو دوی هم په دغه جرم کې شریک دي. د اسلام له نظره په بدو کې د نجلۍ ورکړه څنګه ده او نکاح یې جواز لري او که نه؟ په دې اړه مې یو افغان دینی عالم او د کابل د پولیتخنیک پوهنتون د اسلامی ثقافت استاد سید الرحمن احساس پختله.
بدبختانه چې دی دینی فهم دی کمزورتیا او دی کمی په وجه باندې د موږ یو تعداد مشران غیر شرعي فیصلې کوي. اسلام د زخم جزا معلومه ده چې زخم په مقابل کې ده، د کسر جزا معلومه ده چې تاوان ده.
هغه
جنایتکار ده چا چې جنایت کړی ده او که قتل کړی ده دغه جزا قصاص ده او یا هم دیت ده. دا چې قتل ورور کړی ده په بدو کې خور ورکول کېږي، قتل پلار کړی ده په بدو کې لور ورکول کېږي، دا اصلا هغه چا ته جزا ورکول دي چې هغه په ټوله معنا باندې معصوم دی، هغه هېڅ جنایت نه ده کړی، یعنی یو ناروا کار ده. دا هم یو مهمه خبره ده، دغه بدو کې چې کومه جلۍ ورکول کېږي هغه بیا نکاح ورته تړل کېږي، چې بدبختانه چې دا نکاح خپله یو عقد ده او یو له شرایطو د عقد نه هغه رضایت د عاقدینو ده. بدبختانه چې دلته نه هلک راځي ده نه جلۍ راځي ده، بلکې د سپینګیرو تر منځ فیصله کیږي. خپله دغه عقد اصلا غلط عقد ده، دغه عقد اصلا فاسد عقد ده.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معین دایالحق عابد هم د داسې نجونو د نکاح تړل د اسلام له نظره ناروا او نکاح تړونکي ملا د جرم شریک بولي. ښاغلی عابد زیاتوي چې دوی د ځینو نورو ناوړه دودونو د له منځه وړلو او پر وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره مختلفې لارې چارې سنجولي دي.
دا کارونه اکثرا هغه کلیو کې کېږي چې ډېر لرې دی او زموږ نظر نه شاید لرې وي. دا دوه درې کال کېږي چې وزارت د ښځو د حقوقو لپاره جدي هلې ځلې کوي. نه یوازې بد ورکول، نور ډېر کارونه دی چې مخصوصا د ښځو لپاره د میراث موضوع دی، د خشونت موضوع دی، د تعلیم او صحت دې باندې شدید کار کوي. مونږ دې مورد کې تقریبا 15 شپه کې عنوان کتابونه مو لیکلې او سیمینارونه مونږ اخیستې مرکز ولایاتو کې. ولی تاسو ته پته ده چې یو فرهنګ چې ته ډیر پخوا خلک باندې تاثیر لري هغه په ضد مبارزه کول وخت غواړي.
ملګرو څرګنده شوه چې په بدو کې د نجونو ورکړه نه قانوني او نه هم اسلامي اساس لري. دا د شریعت او قانون خلاف یو دود او رواج دی چې په ځینو سیمو کې یو شمیر قومي مشران د دوو کورنیو ترمنځ د قتل د موضوع د حل لپاره استفاده ترې کوي او ظاهرا ستونزه له منځه وړي. نو په دې موضوع کې لومړی مخ همدغو قومي مشرانو ته وراوړي دوستانو، او د نیوکې ځای هم همدوی بلل کېږي. خو اوس ځینې قومي مشران په دې هڅه کې دي چې داسې ناوړه دودونه له منځه یوسي او یوه متبادله لار ورته پیدا کړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ ښاغلی ولی محمد ځاځی همداسې یو قومي مشر دی چې د خپلې سیمې خلک یې په دې رضا کړي چې په بدو کې د بې ګناه نجلۍ په ځای ځمکه ورکړي. د مرکو جرګو په اصطلاح کې ځمکه له ناموس سره مشابه بلل کېږي. دی وایي چې په بدو کې ورکړل شوې نجلۍ سره تاوتریخوالی کېږي او وروسته بیا قومي مشران د مقتول کورنۍ له دې کاره نه شي منع کولی، نو ځکه یې دغه متبادله لار ورته ټاکلې.
چغی تر وخت دی پاره بدای لکی دل سیمه ته په بادو کې رو کړي، تیم ته په ساس کې رو کړي، ته مور پلار ته په ډاډا نشي ورکړي، دی مور پلار نوم دلته د ډاډا نشي اخیستلې، دی پلار غانه یا خپل بچیانو ته د مماګانی نوم نشي اخیستلې. نو خل دې ته مجبور شو چې دا وادي یو غلط ریواج مو تر پات شوی دی، باید دا غرس مریواج مو دی منځوي ست خپل کلی کې مو دغه سی فیصله کړي دی چې یو سړی جګ شو څوک یې مړ کو سړی د هغه په بدل کې مجنۍ نه بلکې منځکه ویر کړه او ټول طرفدار شوي دي چې باید په بدو کې جلکۍ ورنه کړلی شي او په بدو کې منځکه ویر کړلی شي. شاید دغسې دی لکه د جلۍ ورکول تقریبا 50% د منځه لاړ دی. اوس هم ډېر شدید کار پر روان دی چې دغه رواج بیخي ختم شي.
ښاغلی ولی ځاځی د خانولي عادل مبارزه پر ځای بولي دوستانو او ملاتړ یې کوي. دی وایي چې دوی هم په خپله سیمه کې د ځوانانو کمیټې او شوراګانې لري چې د ناوړه دودونو پر ضد ولاړېدو ته هڅوي او لکه دوی چې ځینې داسې ناسم رواجونه د ځوانانو په مرسته له منځه وړي نورو ځوانانو ته هم ښایي چې ورته کار وکړي.
موږ په خپله د ځاځیو په قامونو کې په کلو کې کمیټې شوراګانې لرو ټوله د ځوانانو نه جوړې شوې دي. دا ځوانان غواړي چې د کوم ناوړه رواجونه یا داسې رسمونه متر پاتې شوي دي چې هغه نن سردر ګرځېدلی دي. اوس مو په خپل کلي کې د ولول په باره کې یو پریکړه کړې ده د ټولو کلیوالو په خوښه، ځکه چې تاسو بهتره معلومه ده چې د پښتنو په سیمو کې ولول 500 لکو شپې